دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانیم پام وکړئ دې سات خبرونه ته ملګرو ملتونو له افغانستان سره د مرستو ټولولو د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې د ملیونونو افغانانو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارد ډالر غواړي دا تر ټولو زیاته مرسته بلل کیږي ملګرو ملتونو وایي چې د مرستې د افغانانو لپاره د خوراکي موادو سرپناه روغتیايي او نورو ضروري توکو لپاره غواړي دا مهال د افغانستان 4.5 میلیون نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او ملګرو ملتونو افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ستر بد بحران یادوي د ملګرو ملتونو د بشري او بیړنیو مرستو د چارو تنظیم کوونکی مارټن ګریفت څو ورځې په کابل کې تیر کړي هغه وویل چې د میلیونو انسانانو ژوند په خطر کې دی د 2020 کال د اگست له میاشتې راځي چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه وتلي او طالبان پرې حاکم سوي دي له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې بندې سوي او ملګري ملتونه له افغانانو سره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کوي د طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی وایي د سیاسي جوړښت د لا زیات همشموله کېدو هڅې روانې دي شغلی متکی د پنځشنبه پورس په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه هیوادونو غونډې کې ویلي چې په همدې هدف په کور کې دننه شخصیتونو سره د اړیکو نیول لپاره د کابینې په کچه یو کمیسن جوړ شوی دی د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت څخه په خبرسي ویلامه کې د طالبانو حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې هغه زیاته کړې چې د نوي حکومت تکوي کېدل د ټولو په ګټه دی او کمزورتیا یې د ټولو په زیان ده د چین د بارنو چارو وزیر په یاد غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د هیڅ چا لپاره ګواښ نه وي موجود چین د افغانستان بوران او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات ټینګېدو په هدف یاد غونډه راوړلې وه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په امریکا تور پوری کړی چې د پاکستان په کورنی سیاست کې لاسوهنه کوي واشنگتن په چټکۍ سره د پاکستان دغه ادارت کړی ده په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت فرایز خبرلانو ته وویل چې په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د پنځشنبه پورس خپل ولسته په وینا کې ویل چې د پارلمان تر پریکړې مخکې به له خپلې څوکۍ څخه استعفا نه کوي شغلی عمران خان دا څرګندونه یوه ورځ وروسته لاغه وکړه چې د اپوزیشن د ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک غورځنګ له نورو سیاسي ډلو سره لاس یو ځای کړی چې عمران خان له واک څخه لیرې کړي عمران خان یو ځل بیا ویل یو بارانه هیواد د پاکستان د درو سیاسي مخالفانو سره په ګډه داغه د لیرې کېدو هڅې کوي هغه ویل د یو هیواد څخه پیغام راغلی کې د عمران خان پر ضد د نه باور رائے کامیاب سی نو پاکستان به وبخشي عمران خان د خپل وینا پر مهال په غلطي سره د امریکا نوم واخستي خو ورسته ویل چې یو بارنه هیواد یادوي عمران خان داسې مال دا خبري کوي چې ټاکل سوی چې د پاکستان په پارلمان کې به د روان یک شنبه پورز هغه ته د باور رائے د ورکولو او نه ورکولو پریکړه کیږي د پاکستان قومي اسمبلی ټول ټال 324 چوکۍ لري او عمران خان باید په واک کې د پاتې کېدو لپاره 102 رائے ترلاسه کړي د بلې خوا د پاکستان جیو نیوز رسنی راپور ورکړی چې پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا مرستیال سفیر د وختار لرونکو خط پاړه راځي زر کړی دی او د غیر ډیپلوماټیک ژبي کارولو پاړه سخت اعتراض رېجستره کړی دی دا نوې پرمختګ لا غوړسته سوي چې د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه وسوه او دا پریکړه پکې وسوه چې د غیوات به یو سخت پیغام ورکړي د برتانیې دفاع وزارت پر د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمیر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیز او لویدیز کې ډېر دي دغه وزارت وویل احتمال شته پر اتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل چې د اوکران په جنوب ختیز کې د روسي ځواکونو یو غونډه وه او د نوو بریدونو لپاره تیاری نیسي زلنسکی زیاته کړه چې دای د روسیې پر هغه ژمنو باور نه لري چې ګواکې خپل پوځي فعالیتونه کموي په عین حال کې روسي ځواکونو د عملیاتو د کمولو له ژمنې سره سره د اوکرين پلازميني او شمالي شهر چرنیف ته نږدې بمباریو ته دوام ورکړی دی د کیف چارواکو پرون د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې روسي ځواکونه د څو ونیو د قبضې ورسته د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له مرکز څخه وتلي دي خو د اوکرين نامعلوم شمیر ملي ګارد غړي هم له ځان سره وړي دي تر اوسه نه معلومه چې د اوکرين څومره ملي ګارد غړي وړي دي د ورځې په فایل کې د اوکرين د حکومت هغه اداره چې د چرنوبل چارې پر مخ وي وویل چې ټول روسي ځواکونه دغه مرکز څخه تللي دي د روسي لخوا په اوکرين د برید ورسته د چرنوبل په اټومي مرکز کې د راډیو اکټیو موادو د خبرېدو ویره پیدا شوې وي په 1986 کال کې له چرنوبل په اټومي مرکز کې لویه چاودنه سیم وه چې په نړۍ کې په اټومي تاسیساتو کې تر ټولو بده پېښه یادیږي چې سلګونه خلک پکې ووژل شول او د اروپا په لویو برخو کې هم راډیو اکټیو مواد خپاره شول. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبې پر ورځ وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین د برید وروسته یوازې سوی او کېدای سي خپل ځینې سلاکاران په خپل کورونو کې نظر بند کړي وي. جمهور رئیس بایدن د غربي هیوادونو لخوا په کرملین کې دننه د اوکراین د جنگ پر سر د کړکېچ د ارزیابۍ وروسته په خپل تبصره کې ویل هغه د ماسکاو د هغو ادارو په اړه شکمن دی چې د اوکراین په ځینې سیمو کې پوځي عملیات کم کړي دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي موږ داسې راپورټونه ترلاسه کړي چې روسي چارواکي د ریکل سیبي غوسه کړل سیبي او ځینې په کورونو کې نظر بند کړل سیبي دي. پرایس زیاته کړه په اوکراین باندې د برید وروسته روسیې د دومره زیات مقاومت توقع نه درلوده او په دې هم حیران سیبي دي چې غربي هیوادونه به دومره سخت بندیزونه پرې ولګوي او هغه نظر هم کوي سوي چې پوتین په غلطو مشورو پریکړه کړي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د سوډان په دارفور سیمه کې د مخالفو ډلو ترمنځ په نشتو کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي دي. دا وروستۍ نشتې د سه شنبې په ورځ د افریقا د فټاله او عربي قبایلو ترمنځ د جنوبي دارفور پلازمېنې ته نږدې سوي دي. د جنوبي دارفور محلي حکومت ویل دي چې د سه شنبې په ورځ په دغه قبایلي شخړه کې 15 تنه وژل سوي وو او دیش تنه نور بیا د چهار شنبې په ورځ وژل شول. حکومت ویل دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلی سي. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 4.4 میلیارډ ډالرو د مرستې ټولولو د پنځشنبه په ورځ د مرستې کوونکو هیوادونو یو نړیوال آنلاین کانفرنس بندوبست کړي چې تمه ده نړیوال ټولنه به د دغه کانفرنس په ترڅ کې د افغانانو سره خپل مرستې اعلان کړي. په دې باره کې خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه شمېر افغانانو ته د مرستو د برابرولو لپاره ملګرو ملتونو د قطر، برتانیې او جرمني هیوادو سره په ګډه د نړیوال ټولنې څخه د مرستو ټولولو لپاره په جنیو کې د پنځشنبه په ورځ په انلاین بڼه یو نړیوال کانفرنس بندوبست کړی. د ملګرو ملتونو د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ان ډی پی د معلوماتو پر اساس د روان 2022 میلادي کال تر نیمه پورې به د هغو افغانانو شمېر 1.5 میلیونه ته ورسیږي چې د لوګي د کرخلاندې ژوند کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې دبليو پی د راپور لمخي افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه وګړي د خوړو لپاره پوره خوړو ته لاسرسی نه لري. د مرستې رسونې د ادارو افغان مشران هم وایي چې په خو پر تل افغانستان کې لوګه ډیره زیاته شوې ده. د مساوي حقوقو د باور یا ایکوال رائټس ټرست د ادارې په نوم د افغان ادارې مشر محمد بشیر باشر امریکا غږ آشنا اړیب ته ویل چې د دوی لخوا شوې یو سروې ښیي چې افغانستان کې د لوګي کچه زیاته شوې ده. ښاغلی باشر ویل چې په تیر و میاشو کې افغانستان کې سیاسي بدلون لامل او په تیر کال کې د کرونا د مشکلاتو لامل ډیرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او د خلکو عاید په پراخه کچه کم شوی.
تقریبا د یو لک نه زیات خلکو سره موږ انټرویو کړی ده په انلاین ډول د خزینه او نارینه ځوانانو سره د کسبکارانو سره او خصوصي سکتورو د فابریکو د خواندانو سره د کارمندانو سره لیبر سره د اوغو لیبر سره چې دوی یعنی روزمره کار کوي ټول سم موږ انټرویو وکړه. تقریبا 80% خلک د فقر سره مخامخ دي. ډیری خلک د شپې وګي پاتې کیږي او ډیری خلک هغه اقتصادي لحاظ نه دي دوی درآمد د 0% په 2 میاشتې رئیس مخامخ شوی دی. یعنی ک چیرته په 3 میاشتو کې دوی ته کومک ورسونه نشي د دوی مشکل نه دوی خلاص نشي یعنی په شمول د ماشومان به ډیر خلک د حلاکت سره مخامخ شي.
د مساوي حقوقو د باور ادارې دا سروي په سرور دي شولایتونو کې د 2 میاشتو په موده کې کړی دا چې په ترس کې په هر ولایت کې 3000 کسان سر په 60 ډول په انلاین ډول مرکې شوي. د دغې ادارې مشر وایي چې د سروي پیل به د وړاندیز په ډول نړیوال ټولنې سره هم شریک شي. د مساوي حقوقو د باور د ادارې مشر د نړیوال ټولنې څخه افغانستان ته د مرستو ټولولو د کانفرنس په اړه وایي چې راټول شوي مرستې باید په مساحقو کسانو باندې وویشل شي او دا مرستې په کار دي چې د غیر حکومتي موسسو له لارې وویشل شي.
پیشنهاد شوي 4.4 میلیارد ډالر په داسې طریقه باندې کومک وشي چې موږ هم وکول شو د بیکاری مخاوني سو او هم موږ وکول شو د فقر مخاوني سو د بحران مخه کوم په دې طریقه باندې ونی سو د ډېره خوي چې خلکو ته به یو وړې لاند مدته یا کوټه مدته پروژې به هم په لاس ورشي او د دوی په روزمره اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر وچوي او د بحران مخه به هم ونیول شي.
د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان لپاره دنده زه غوښتل شوی پیسې تر ټولو زیاتې پیسې دي چې تر اوسه دغه نړیوالې ادارې د کوم هیواد سره د مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغو پیسو څومره به نړیوال ټولنه ملګرو ملتونو ته برابرې کړي، خو برتانیا د دغه کنفرانس د جوړېدو وړاندې افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان کړې. تېر کال افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو په غوښتنه د ژنیو په کنفرانس کې افغانستان سره د 1.3 میلیارد ډالرو مرستې کړې وې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د 10 میلیونو خلکو لپاره د خوړو، روغتیايي پاملرنې او د ژوندانه د نورو بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 4.4 میلیارد ډالرو بسپنې ته ضرورت لري. د نړیوال سازمان په خوا هیڅ کله هم په یو وخت کې د دومره ډیرو پیسو خواست نه وکړي. له جنیو څخه د خبریالي لیزا شلاین در لیژل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
داسې حال کې چې دا وخت له 40 میلیونه زیات افغانان چې دغه هیواد د ټول نفوس 80% تشکیلوي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وای افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بیړنۍ مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارتن گریفیتس چې له تیر څو ورځې راهیسې په کابل کې دی وای په هغه هیواد کې د 10 میلیونو خلکو ژوند له یوه نری مزي نه ځوړن دی. نوموړی وای چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغې او هغه څه چې هغه له خپلو سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
تاینی لیسلس نیوبورن بیبیز ټو ان انکیوبیټر سفرینګ فرام
نوی زیګیدلی کمزورې ماشومان چې خوریدل نشي په بدی او کله کله په ډیره سختې سوې تغذیه او خورځوکه یخته شوی په یو انکیوبیټر کې دوه دوه کسه یې خودل شوی دي. یو مور چې دوه ماشومان کم خوراکي لمخې مړ شوی وو لګیا د اوس د خپل دوه نور ناروغ ماشومانو خدمت او پاملرنه کوي. دا دوه ماشومان هم په سختې سوې تغذیه او خورځوکه باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2023 میلادي کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې له امله یې حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکاره او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي. په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د 13 کلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالي ده. ملګری ملتونه وای بس په نورکونکو ته خواست کوي چې د افغانستان دولت ملاتړ وکړي، خو هغه دا خبره هم مني چې په اوسنیو شرایطو کې د خارجي مرستو راجذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډېر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بیرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د 5 شنبه په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس جوړیږي. د قطر دولت چې د کانفرنس شریک کوربه دی ډېر وخت راهیسې د افغانستان دولت د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسنونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستيال مشاور مجید محمد الانصاری وای چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله مند چې پر خپل پریکړې با نظر ثانی وکړي.
وی هاف سټریسد دټ دس ډیسیژن ول هاف رامفیکیشنز اون د هیومن رائټس اف افغانی پیپل اند اون د اکانومي.
موږ په دې خبره تایید کړی چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږېدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروری ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګر ملتونو مامورانو بس په نور کوونکو هیوادونو ته خاص کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دی خپل سیاسي اختلافات یوې خواته واچي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دی له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او د ویښې راتلونکي هیله او امید دی ور وبخي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی وایي چې هیواد یې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ته باور لیک ورکړی. د چارو پوهان د چین غونډه زیاته مؤثره ګڼي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې. نوموړي د افغانستان گاونډیان او نوري د انوان لاندې په چین کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بندنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ویلي چې چین د یو سولایز او سوکال افغانستان څخه ملاتړ کوي.
د دې غونډې پایلې په دوو سندونو کې منعکس شوي. دغه دواړه سندونه د گاونډیو هیوادونو ګډ دریز منعکس کوي. مونږ پریکړه کړې چې افغانستان سره د بشري مرستې، اتصال، اقتصاد، سوداګرۍ، کرنې، پرمختګ او برېښنا په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ظرفیت وړونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړو.
د افغانستان ستونزې او غوښتنې او دا چې څه ډول نړیواله ټولنه دغه ستونزو د حلولو په اړه له افغانستان سره مرسته کولی شي او افغانستان څه ډول یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کولی شي د دې غونډې د بحث موضوعات وو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وای چې د سیاسي جوړښت د لاسي ټول ګډونه کېدو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې د نوموړي له قوله ویل شوې
د افغانستان نوی حکومت وړي چې په خپل متوازن اقتصاد محور سیاست افغانستان له ټکرونو وساتي. د افغانستان اسلامي امارات کابینه د وزیرانو په کچه کمیسون تشکیل کړی چې په کور دننه هم له افغان شخصیتونو سره اړیکې ونیسي. حکومت هڅه کوي چې سیاسي جوړښت لا زیات هم شمول شي.
خود چارو پوهان په چین کې د افغانستان په اړه د ترسره کیدونکو غونډې په اړه خوشبینه نه دي.
دا ډول ناستې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی، خو له دغه فرصتونو نه د افغانستان نوي واکمنانو ښه ګټه پورته نشوای کړلای، ځکه کومې ژمنې چې دوی په دغه ناستو کې کوي له بده بخته هغه نه پوره کوي، بلکې په مقابل کې ځینې داسې اقدامات کوي چې د نړۍ هغه نیمه اعتماد هم په ځان باندې صفر کوي. نو زه فکر کوم تر څو پورې چې دوی خپلو ژمنو ته ژمن نه وي دا ډول ناستې به هیڅ فایده ونه لري.
په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې ترڅنګ دغه راست د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي په چین کې د ترویکا پلس غونډه هم کوي. بلخوا د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هیواد یې لومړنی افغان ډیپلوماټ ته باور لیک ورکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
په مالی او مرکزی افریقا جمهوریت کې ځینې مطبوعاتي ادارو په خپل سر سانسور پیل کړی دي او په ځینې هیوادونو کې د ناسم معلوماتو خپرېدو هغوی ته چې په مطبوعاتو کې کار کوي ستونزې پیدا کړې دي. د امریکا ژغ خبریالي انی رزمبرګ په دې باب د برامکو څخه د راپورټ رالېږلې دي. په مالی کې حکومت وروسته تر هغه د یوې راډیو او ټلویزیون خپرونې چې په فرانسوي ژبه یې نشریات کول بندې کړلې، چې د فرانسې نړیوالې راډیو د مالی د پاوز او روسیې اجیرو عسکرو لخوا د احتمالي بشري سرغړونو پاکله راپورټ ورکړ. په مالی کې د بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې په یو شمېر نورو هغو هیوادونو کې هم چې د روسیې اجیران د حکومت ملاتړ جګړه کوي د ورته اقداماتو پاکله اندېښنې څرګندې شوې دي. د جوبلیا نیوز په نامه د ټلویزیون شبکې رئیس محمد عطایر حالیدو د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه د رادیو د لارې اعلان وکړ چې د بیان ازادۍ د ډیموکراسۍ لپاره ډیره ضروری ده. ښاغلی حالیدو همدارنګه د مالی نوري مطبوعاتي ادارې وغندلې چې ولې د دې فرانسوي رادیو د خبرونو بندول نه دي غندلې. حالیدو دا څرګندونې د مالی د حکومت هغه پریکړې نه وروسته وکړلې چې د فرانسې د نړیوالې رادیو او فرانس سرویس په نامه د ټلویزیون شبکې خبرونې په یو ځای بندي شوې. د فرانسې نړیوال رادیو په یو راپور کې د مالیه په حکومتي ځواکونو او د ویګنر ګروپ په نامه د روسیې د شخصي نظامی قراردادیانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه پوری کړی وو. ښاغلی حالیدو امریکا ژغ سره په خبرو کې ول چې په مالیه کې د نظامی واکمنانو څخه نه یوازې خبریالان بلکې عام خلک هم ډاریږي او په همدې خاطر په خپل خوښه سانسور کول په پراخه توګه کیږي. هغه وایي
qu'aujourd'hui la peur a changé de camp parce que les journalistes avant même de faire un article réfléchissent qu'est-ce que je vais dire dans mon article, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que ça ne va pas gêner ceux qui sont au pouvoir. Donc il y a aujourd'hui cette pression là qui pèse sur les journalistes.
Donc ویری هرڅ بدل کړی دي. خبریالان حتی د یوې وړې مقالې د لیکلو څخه وړاندې فکر کوي چې زه باید په دې مقاله کې څه ولیکم. هغوی دا فکر هم کوي چې آیا دا به په نظامی واکمنانو بد ولګیږي او کنه. په خبریالانو فشار بیخي ډیر دی او د بیان ازادي د خطر سره مخ ده. دا چې یو خبریال په خپل ځان سانسور کړي تر دې بل غټه هیڅ ستونزه دغه د پاره نه سکی دی. د دې فرانسوي رادیو او ټلویزیون د بندولو تر څنګ د مالی حکومت په تیرو څو میاشتو کې بارنوي خبریالانو ته چې د هیواد ته د راپورټونو د برابرولو لپاره تلل د ویزو د ورکړې څخه انکار کړي. حکومت همدارنګه یو فرانسوي خبریال د مالیس خشړل دي او د اقتصادي چارو یو کارپوه ورسته تراغه بندي کړ چې هغه د مطبوعاتو سره د مالیې په حکومت د نړیوالو بندیزونو پاکله خبري وکړلې.
درنو ریدونکو، په کابل کې ننوي په سلو کې ماشومان ته د پولیو واکسین رسیږي او یو فیصد له دې واکسین محروم دي. د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ مرکز وایي چې د کابل په سطحه شاوخوا 14,000 ماشومان له واکسین په هر کمپاین کې پاتې کیږي چې بیلابیل علتونه لري. د دغه بیړنۍ مرکز د مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن په وینا هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له بیلابیلو لارو دغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکې ورسوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤلین وایي چې د معلوماتو په اساس اوس هم په کابل ولایت کې شاوخوا 14,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د کمپاینونو پر مهال د پولیو ضد واکسین څخه پاتې کیږي. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په کابل ولایت کې یو شمېر کورنۍ د مختلفو عواملو له کبله خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کابل په سطحه پاتشي ماشومان یا د پولیو د واکسینو نه پاتشي ماشومان او اندازه تقریبا 100% په خوښه کې ده. تقریبا 14,000 ماشومان په خوښه کې زموږ میسنګ چایلډ یا پاتشونی دي. زموږ ټارګټ په کابل کې 1,000,000 درې لکه 15,000 ته سوه ماشومان دي. په دې کې بعضې ریپیوزل کې سنوي چې مور پلار نه غواړي چې ماشومان ته واکسین ورکړي. بعضې خپل کور کې موجود نه وي، بعضې کوده شي ماشومان وي او بعضې داسې وي چې غذایي تازه موږ ټیمونه رسیدګي ونه شي کړی. نو د دې وجې نه دا ماشومان پاتې کیږي. بعضې موسمي یو ځای نه بل ځای ته د کورونا انتقال دی، د هغې نه بعضې ماشومان پاتې کیږي.
د نوموړي په وینا چې هڅه کوي د کابل ټولو سیمو کې کم عمره ماشومان ته پر وخت واکسین ورسوي او په دې برخه کې جدي کار او هڅې کوي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د پولیو ناروغۍ په برخه کې هغو والدینو ته د پوهاوي په زیاتوالي ټینګار کوي چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق ډډه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکو په دې هکله آشنا رادیو ته داسې وویل:
زما نوم رحمان ده. دقیقا هغو والدینو او کورنیو ته د پوهاوي زیات شي چې نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه دا خطرناکه ناروغي ده او د کوچنیانو د دایمي فلج سبب ګرځي.
مانم عائشه د ازما په نظر بي سوادي لوی لامل دی چې د افغانستان په څیر په یو هیواد کې خلک د پولیو د واکسین څخه بي برخې پاتې کیږي. اصلا که خلک د باسواده اوسي او د خپل ماشومان روزنې ته فکر وکړي نو هیڅ کله به د پولیو یا د نورو واکسینونو مخالفت نه کوي، ځکه پولیو له ناروغي څخه د ژغورنې لپاره ده.
د روغتیا پالانو په باور له 15 کلنه کم عمره ماشومان ته هر ځل د پولیو واکسین څاڅکي ورکول د ناروغۍ پر وړاندې د دوی معافیت نور هم قوي کوي او د پولیو له ناروغۍ ساتي. دوی له والدینو غواړي چې په هر ځل کمپاین کې خپل ماشومان تر واکسیناتورانو ورسوي او د پولیو په مقابل کې په دوامداره توګه واکسین کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو کابل.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د کریپټو آثارو په شمول ډیجیټل اشتمنیو په دې ورستیو کلونو کې چاو دونکو وعده کړې ده. د 3 نومبر په میاشت کې د مارکیټ په حساب د 3 تریلیونو نه زیاته وه او په 5 مخکنیو کلونو کې له 4 میلیاردونه زیاته شوه. څه باندې 100 هیوادونه د ډیجیټل آثارو لټه کوي یا مرکزی بانک د ډیجیټل آثارو لارښوونه کوي. دا د یو هیواد د خپلواکو آثارو ډیجیټل بڼه ده. په ډیجیټل ستمنیو کې زیاتواله یو فرصت پیدا کوي چې په نړیوال مالی سیستم کې د امریکا مشرتوب قوي کوي، مګر د استهلاکونکو د ژغورنې، د مالی ثبات، د بشري حقوقو، ملي امنیت او د اقلیم د خطر لپاره دوامداره پیچلتیا هم لري. امریکا په تایل ده چې په دغه چټک وده کې واټن کې د ټکنالوژۍ په برخه کې مشرتوب وساتي، د نوښت ملاتړ کوي، په داسې حال کې خطرونه کموي. دا باید د دیموکراتیکو ارزښتونو او د امریکا د نړیوال رقابت سره د ډیجیټل ستمنیو په نړیوال حکومتولۍ کې دا باید یو مخکښ رول ولوبوي. همدا علته چې جمهور رئیس جو بایدن د ډیجیټل شتمنیو د ډاډمن مسؤلانه پرمختګ په باره کې اجرایه فرمان لاسلیک. اجرایه فرمان د لومړي ځل لپاره د ټول حکومت پر روش باندې ټینګار کوي چې د ډیجیټل شتمنیو د خطرونو او د بالقوه ګټو غم خوري او د دوی د بنیادی ټکنالوژۍ. اجرایه فرمان د ډیجیټل شتمنیو لپاره ملي پالیسی طرحه کوي چې په دې کې ټول شپږ مهم واقعیتونه شامل دي: استهلاکونکي، پانګوال او د تجارت ژغورنه، مالی ثبات، غیر قانوني مالیه، امریکا په نړیوال مالی سیستم او اقتصادي پرمختګ کې مالی شمول او مسؤلانه نوښت. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دیموکراسي باید په ګډه د تیک ازموینه تیره کړي او زه په دې عقیده یم ډیپلوماسي په دې کې ستر رول لري چې ویلوبوي. د په داسې حال کې خبرداری هم ورکه چې کریپټو آثار ټولنه ته ګټه هم رسولی شي. دا صحیح وسیلې ته ضرورت لري چې د تاوان مخه ونیسي. د څرګنده کړه د مثال په ډول موږ په روسیا او اوکراین کې دا رنګ مالی نوښت ولیده د ښه او بد لپاره کارول شوی دی. په تیرو کلونو کې د رین سموير یو شمیر پیښې شوي دي. د کریپټو آثارو نه پکې کار اخیستل شوی دی. له بلې خوا له درست نړۍ نه خلکو د کریپټو آثارو له لارې په مستقیمو بسپونو سره د اوکراین غوښتنې ته ځواب ووایو. د بهرنیو چارو وزارت به د دغه اجرایي فرمان په عملي کولو کې مهم رول ولوبوي. په درسته نړۍ کې امریکایي سفارتونه او ماموریتونه چمتو دي چې د خصوصي سکتور او بین المللي ډلو او هیاتونو سره شریک شي چې د پرمختګ ملاتړ وکړي او د ډیجیټل شتمنۍ ټکنالوژۍ نه په داسې طریقه کار واخیستل شي چې د دیموکراسۍ ارزښتونو سره برابر وي. امریکا ژمنه کړې ده چې د متحدینو، انډیوالانو او د ډیجیټل د شتمنۍ د پراخې ټولنې سره په ګډه کار وکړي چې په داسې طریقه د ډیجیټل آثارو راتلونکي بدل کړي چې محفوظه، جامع او زموږ د دیموکراتیکو ارزښتونو سره موافق وي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.